سلام ستړي مشه وخت ما زیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم روغتیا وزارت د کورونا په اړه څه وایي
روغتیا وزارت د اټکل په اساس باندې کې د شو څور زنور هم موږ د مثبت خو زیاتوالی موجود دی
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک څنګه ژوند کوي بیلابیل نظرونه لرو
ار صاحب په جنگ په وژنې سره هنيسي د تر منطقه لاندې ژوند سخت دی
افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی
تیر کال راتوینه شوې و چې سږ کال به د وچکالۍ کال
پاکستان کې افغان کډوال شکایت کوي چې د سمارټ کارتونو د ویش پروسه ډیره ورو ده تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه
پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی او د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي بشپړ خبرونه واوري د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتول او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیک درالیکت چاره محدود شوې ده د پداسیال کې د چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوې دي خغلی صالح همدارنګ ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي او د دې غوښته مهارول لپاره له هغه رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغه ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منه شوې دي خغلی صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې محل کړی چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا د مخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګیدل دی افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونه افغانانو د بیځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره بل لامل وچکالۍ ګڼل شوی د خغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختي او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټونه کموالی راشي او تر خوا به نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې پیل کړي څو په کور دننه د بیځایه کېدو قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي دوی وایي اوس مهال د مالی وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوندې ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوي معلومه کړي د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي د خلکو ژوند تر ډیره په کرکیله تکې دي هغه څه چې وچکالۍ ورته مستقیم ګواښ ګڼل کیږي افغانستان یمن سومالیا سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاده شوی چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ د ماشومانو جنسي زورونه تیرې وهل وژل ربړول د بدن د غړو غوڅول يرغمل او تختونه او په خونځي وبریدونه د تاوتریخوالی هغه شدید دولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو غوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوبلې په اړه ریپورت نه دی ورکړل شوی تر دې ورځ مخکې پینټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي د عراق حکومت دا هوایي بریدونه د دې هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللې و سوریې هم دا هوایي بریدونه د عراق او سوریې له ملي حاکمیت سرګن سرغړاوی یاد کړی و په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایي بریدونو کې د کتایب سیدالشهدا څلور غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټاري وهلی و د ملیشیا ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلواله ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي. خو امریکایي او اسرایلی چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي د ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لید کې مرسته کوي. لازادی راډیونه خبرونه اوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته د لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر لا 13 کلونو څخه یو ویش کلونو ته لوړ شوی او همدارس د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. لدی مخکی واسي د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده. خو ساغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوی چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوی وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو خونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې و ماشومان او دوه خونکي وشل. پر وسلو د نوو محدودیتونو تر هدا د روسیې د ګارد مشر ویکتور زولو په میمیاش کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅ کله د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. خاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون پاتې وشتمه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دورې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره راته تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس به موږ راشو د پروګرام لومړی مطلب ته غهم د کووډ 19 ناروغي په اړه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسین لړۍ روانه ده او د امریکا هیواد له لوري ژمنه شوې 3 میلیونه ډوزه واکسین به هم راتلونکي میاشت افغانستان ته ورکړل شي. خو له دې ټولو سره به د افغانستان د عام روغتیا وزارت اندیښنه ښیي چې څو ورځې نور به هم د کرونا په مثبتو پیښو کې همداسې ډېرې شمیرې یا مثبتې پیښې زیاتې وي. عام روغتیا وزارت بیا وایي تر دې دمه په ټولو هیواد کې لاتل لکو او یا زرو ډیر کسانو ته واکسین تطبیق شوی او څومره چې د واکسینونو د تطبیق شمیره لوړیږي ورسره د کرونا د مثبتو پیښو او همدارنګه د دې پیښې د زیانونو په اړه باندې شمیرې په راټیټیږي. دمګړی په افغانستان کې نږدې 15,000 کسان د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېما څپله هم په تیزی د خپرېدو په حال کې دا ولامل هر ورځ لزګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کمواله راغلی، خو عام روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 ونې نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کمواله راشي. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتول د نکېږي. هدا امرختي وزارت د اټکل په اساس باندې کې د شو څور زنور هم مونږ د مثبت پیښو کې زیاتول موجود وي او هغه څخه وروسته 3 متر 2 متر 3 یا الا 4 هفته وخت ونیسي چې پیښه ورو ورو اخته شي. نو د صرف د تیر ونې پر طلب باندې په پیښو کې 3% کمواله راغله.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولي روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عام روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کورونا وایرس لامل مړ شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نور مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو لمخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس لامل د مړو شمیر 4,001 د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,03,495 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 8,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستيال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداروي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړی مرحله پای ته رسیدلې چې په ترس کې لول لزره زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپیولا جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا ول لزره محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په دوشتو ولایتونو کې په شاوخوا وزره محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شوم.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او د غشان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی راغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفا نشی پیزوانا لات بلدول دی راغاڑی نوزے جانانا لات بلدول دی وراغاڑی وان نوزے جانانا لات بلدول دی گرانو حواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان مات شد.
ازادي رادیو ته غواګاست کرونا په ارتباط مو راپور واورید. اوس به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مفصل راپور درته خپور کو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بیلابیلې کیسې دي. د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې یو شمېر خلک طالبان له خلکو سره په ناسم چلند تورنوي او وایي چې سخت بندیزونه پر خلکو لګولې دي، خو ځینې نور بیا وایي د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او دا طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډېره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي. افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لیلان سرسام د طالبانو لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د غډل لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه یې تکتیکی شاتګ بولي، خو پښتنه دا ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي وای ژوند دي تریخ شوی دی. د وروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله وای په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دي که د ښځو حقوق هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وای طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي کدا کار نشي کولای باید لګښت ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو احمد الله بیا وای لا وختي دی چې په خپل سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وای د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادرې پسروي، او ځینې تم کار نه لري، په هېڅ چا کار نه لري. لاینډ درته وایم
دی وای په ډېرې کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار خای د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې عمله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي.
هغه وای که څوم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیشمن دي چې حالات به څنګه سي او میرمنې له اوسني حالت ویریدلی دي او د تیر په تیر پرته له چادرې او محرم له کور نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکی خلکو سره ډیر کار نه لري خو په کوڅو کې تګ راتګ ډیر لري.
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډېر اوسیدونکو له وسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې کوي.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه ونې وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردری ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوای هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پوری کوي چې طالب جنګیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځیدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي زمونږ غوښتنه ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته توجه وکوي او په کل کې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیري په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، لزده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه و چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګیدلی وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې پر رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته خوږیاست. اوس هم د وچکالیو په اړه راپور درته لرو. د افغانستان حکومت ویلي چې 25 ولایتونو کې د وچکالۍ ګواښونه شته او دوی ورته اندېښمن دي. د روسي د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت دې ستونزې ته د رسیدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دندې ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ډاډ ورکړی چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیري چلند ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي اقلیمی بدلون او په ځانګړي ډول وچکالۍ بي وزري ډېره کړې او د خلکو په ژوند بد اغېز کړی. د جمهوری ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالی ده. خغری صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت ډار ورکوي چې هڅه کوي څو د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو ولږې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې څو له نورو اړوندو ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړې. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مهال له جګړې او کورونا وبا سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی. د جمهور رئیس غنی له قوله دا مهال د افغانستان 1.5% سیمې له شدید وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدله وچکالۍ تجربه کوي. خغل غنی پر طالبانو هم غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او پریږ دي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
هغه سیمو ته چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي. دا مهال طالبان هر ورځ ولس او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او هر ورځ د خلکو درد او رنځ زیاتوي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. حخوا بیا افغان حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ پر مهارولو کې دولت توپیري چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کېدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی هر څه ژر بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې 24.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکار مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي یو پلان یې چمتو کړی چې د جمهوري ریاست لخوا تر منل کېدو وروسته به وچکالۍ ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شي. د دې وزارت د ویان مرسیال عبدالسمیع زربي:
ملي او نړیوال بنسټونه او هغه هیوادونه چې موږ سره یې تل بشري برخه کې همکاري کړې ترې مرسته غوښتل کېږي. مالی وزارت ته هم لارښوونه سوي چې د شمیرو او اړتیاوو له شریکولو وروسته د مرستو د جلبولو په برخه کې باید همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. د راپور کې دا یادونه هم شوي چې 2021 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیو ته غواګست. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې مشتغل سبچوي کډوال چې پی او آر یا سمارټ کارتونه لري ته دروان 2023 کال د اپریل څخه نوي سمارټ کارتونه ورکوي. خو کډوالو ویلي د کارتونو د ورکولو دغه پروسه ډیره ورو روانه ده او زیات بیروبار له وجې سمارټ کارتونو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي اروپا د رادیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله ریپورت ده.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان حکومت په مرسته په دغه هیواد کې میشت رجسترډ افغان کډوالو ته د پروف اف رجستریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکوي. خو یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وای یو ان ایچ سی آر د نوم لیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړي او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وای د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوه له هغه راهسې مشکلات هم زیات شوه. کارتاتلو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وخی نو هغه نه مني او زوروي.
یو خورش ډیر زیات دی نو تر دوه درې ځله خپل وره لمه او دومره رش چې مازیګر پر ورته ولاړې پلارې په دې واژه مالې کارډونو لا پاتې زمونږ نه او بل دا چې زمونږ خو کارډونو خبره شوې ده نو چې خپل ما دې سبزي منډي لازم کار د پاره لاره کې پولیس کار کوي مونږ نسی نو ول دا و چې تاسو کارډونو ولې دی غوستي او مونږ ورته خو چې لږ تاسو خپل درش کارډونو تقسیمات لا روان دي نو دا خبره نه مونږ بس کارډ کې ممکن نه وي چې تاړې لزو پیسې مې څه چرته ورکو ختم کې کني بس تاړې ته ومبوزل تا یو سره ناس چې بلاره.
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډی تانی د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو خبرو کې ورسره کامیاب نشو. خو د تانی یو بل اهلکار د نوم نخ پرولو په شرط ویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نسی چا سره چې پی او آر کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د نوي کارډونو ورکولو پروسه ډیره په قلاره روانه ده. یو ان ایچ سی آر لپاره دي چې زر تر زره د خلکو ته کارډونه ورکړي.
مشکلات به ډیر دی. اول په خپل ځایم زه خو یو ملکم چې د ملک یې نو هغه به د عوام اواز څنګه واورید شي. ټلیفون می درې وری ما په خپل ورته کړی دی هغه بیا ما ته وخت راکی هغه په هغه وخت سره بیا موبایل هم نجیږي راشم زیات دی ډیر خلکو ډیر زیات مشکلات دی. ان ایچ سی آر هم دا وایي چې دا خښه او نه خکېږي دا لا تر اوسه پورې د درو میاشتو کې خنصو دي پاستم زړه مې نه مشلي چې دا خبره به بیرته حال سي او دا مشکلاتونه لري سي خلک ډېر آزاد دي د خبرونو.
د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال نږدې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې له 8 لکو زیات، په بلوچستان کې له 3 لکو زیات، په پنجاب کې 1.5 لکو نه زیات، په سند کې 15 زره پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي. د کډوالو شکایتو په اړه په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوم لیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کمی چې دوی تمه لرله. نوموړي د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال اپریل څخه پیل شوې دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسټرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي.
دا د شروعات دی. دا پیل دوه میاشتې چې کوم دي د کې لکه د خلکو ډیر زیات اپوینټمنټس ورکړي ولا او په هغه باندې هم پرېشر دی. دویمه خبره ده چې د کورونا د وجې د حکومت چې کوم انسټرکشن نو دغه د وجې په دې سنټرونو کې نیم حاضری و دي د وجې هم لکه چیلنجز او ورسره چې د کورونا کم خپل SOPs فالو کول هم نو دا یو سو چیلنجز هم نو زمون کوشش دا دی چې دا چې کوم پروسس دا زر تر زره تیر شي. دا د شپږو میاشتو دا یو ایکسرسایز دی. کوشش دا دی چې په دې شپږو میاشتو کې موږ دا کمپلیټ کړو. موږ صورت حال ته ګورو کدا دا په شپږو میاشتو کې نه مکملیږي نو کې دي شي چې بیا حکومت سره په مشورې سره دا وغځو.
ل یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې نه لکه په 2018 او 2018 لسم کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای تر 15 لکه پورې نا رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
سلامونه خصوصاً د فوټبال مینوالو ته. د اروپا د کپ لوبې روانې دي. البته د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې دا لوبې له څه وخت راهیسې پیل شوې دي. اوس د پری کوارټر فاینل پړاو دی چې نن شپه یې وروستۍ لوبه ده. دا چې تر دې دمه پورې څه مهمې لوبې شوې دي او خصوصاً د تېرې شپې مهمې لوبې څه وي زموږ همکار میر احمد صافی دغه لوبې کتلې دي او اوس را سره په سټوډیو کې جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله السلام علیکم صفی الله سنگزی صاحب زما سلام نه مومنه. پرون شپه څلور ټیمونه خپل منځ کې لوبې لرلې. اوله لوبه د کرواسیا او د سپین په منځ کې و چې اسپانیا وتوانه د کرواسیا ته په 15-3 کې ماتي ورکړي. البته اوله په 90 دقیقو کې 3-3 کې دواړه ټیمونه مساوي شو په اضافي وخت کې چې 10 دقیقې وخت لري. پاری که اسپانیا وتوانید چې دوه نور ګولونه وای 15-3 په مقابل کې کرواسیا ته ماتي ورکړي. دا ګولونه اکثرا د اسپانیا لپاره یو ګول فران توریس چې په مانچستر سیټي کې لوبه کوي هغه وو یو ګول ورته الوارو موراتا چې په یوونتوس کې لوبه کوي هغه وو یو ګول ورته پابلو سرابیا چې په پاریس سن ژرمن کې لوبه کوي هغه وو یو هم اورایزابل چې په ریال سوسیادات کې دی اکثرا د اسپانیا او د پاریس سن ژرمن او په یوونتوس
یعنی د ګولونو باران جوړ کړو. کرواسیا هم ګولونه وهلي درې ګولې وهلي
کرواسیا خلوب وکړم متاسفانه په اضافي وخت کې اسپانیا ور باندې زور ور شو چې د نور ګولونه ور باندې وهل. دویمه لوبه د سویټزرلند او د فرانسې په منځ کې د دوه په مقابل کې و چې ډیره قوي لوبه و او سویټزرلند پاس له وش په تو کلون نه وتوانید چې کوارټر فائنل ته لاره پیدا کی او قوي ټیم چې جام جهانی مګټلې ده فرانسې ته ماتې ورکی. دا لوبه درې په درې کې مساوي شو چې پنالټی ته وته پنالټی کې متاسفانه فرانسې وتوانید چې د ټیم ته شکست ورکی.
د فرانسې طرفدار یاست که څنګه؟
فرانسې مونږ د دنه ډیره توقع درلو ده ځکه په دې کې قوي ستوري دی کیلین امباپې چې یو همدا وس پور خرید ترین لوبغاړی دی چې اکثر ټیمونه غواړي چې دی واخلي خو دی هغه
یعنی سٹار لوبغاړی دی دی
خو سویټزرلند ته باخړه
دی کوارټر فائنل پارل لاندرا ته وغوې چې کوم ټیمونه پکې دی او څومره چانس دی د غوې لپاره
په کوارټر فائنل کې نیدرلند چیک سلواکیا سره لوب وکړه چې هغه ته باخړه چیک جمهوریت نه وته تروسا سویټزرلند او اسپانیا به لوبېږي سره په کوارټر فائنل کې ایتالیا او بلجیم سره لوب کوي دنمارک او چک جمهوریت سره لوب کوي. نن شپې ته چې جرمني او انګلند دوه قوي ټیمونه دي چې د دوه نه هر یو وته غیب نه وزي او سویډن او اوکراین سره لوب کوي د دوه نه هر یو وته د کوارټر فائنل ته نه وزي.
ډیره مننه کوم میر احمد صفای چې جزئیات مو راکړل. اوریدونکو د فوټبال په اړه مو اوریدل دا چې نن دوش لوبي کېږي انګلند او جرمني سره مخ دي سویډن او اوکراین له دوبه غټونکو ټیمونه د کوارټر فائنل ورستای ټیم وي. اوس هم لاند خبرونه ل اجملنده ورو
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وای د افغانستان د هوایی ځواک الوتکو ته د ملکی او غیر ضروری کسانو لاسرسي محدود شوه. امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتول او د دې لپاره چې افغان هوایی ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو په خدمت کې وي، د هوایی ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروری کسانو د لیک درالیک چاره محدود شوه ده. افغان حکومت وای د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالی تاندې خمندي. د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونو افغانانو د بیزای کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره بل لامل وچکالی ګڼل شوی. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوی چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومان سره تاوتریخواله شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوبلې په اړه ریپورت نه دی ورکړل شوی. تر دې ورځې مخکې پینټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق یې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته د لایحه تصویب کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون پاته ویشتمه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دورې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنیوي پر مهال وکړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شي. د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر غوړو سره 2:19 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې